په افغانستان کې د ماښام 4 بجې سوي د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله پایل شو. السلام علیکم. نن د سیشن به ورځ ده د غویې ساور شلمه د میاشتې لسمه نیټه. خبری مجله په خبرونو پیلو. یو شمیر موترز شوز نن په کابل کې د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او شوزو د اجباري حجاب فرمان بیرته لغوه کړي. واشنگتن پوست امریکا پر کانګرس د جنوري پر شپږمه د حمله په اړه د خبری پوشش په خاطر د پولیتزر پرایز د عامه خدمتونو د ژورنالیزم جایزه وګټله. پر ډیموکراسي دغه حمله د یو نوي کال لپاره چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د ختمېدو په ګډون له لوړو ژورو ډاکو ټکن ورکوونکې وه. واشنگتن پوست د پراخو راپورونو په خپرولو زیات شمېر هغه ستونزې او ناکامۍ وموندلې چې له دغې حملې مخکې د حملې په جریان کې او له هغه وروسته په عامو سیستمونو کې موجوده وې. د جنوري پر شپږمه د خونی ولسمشر ډونالد ترامپ پلویانو چې انتخابات یې خپل سیال وسنی ولسمشر جو بایدن ته بایللی وو او نتیجه یې نه منله، پر کانګرس چې په همدې ورځې د انتخاباتو د نتیجې په اړه پریکړه کوله یرغل کړی وو. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې ځینې افغانان د درملو د نشټوالي له کبله مري. دغه سازمان د افغانستان څنګه په یو لنډ راپور کې لیکلي چې د روغتیايي سیستم د ډېری وړې کېدو تر ټولو زیات زیان شوزو ته اړولې دی. د راپور په یو برخه کې هغو مواردو ته اشاره شوی چې د درملو د نشټوالي او د درملنې د امکاناتو د کموالي له کبله د افغانستان په ځینو برخو کې له دې جملې غزنی او غور کې ځینې کسان مړه شوي دي. په پنجشیر کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالف ډلې سره په وسله وله جګړه کې د شپږو طالبانو وجل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي هاجانس په حواله د پنجشیر د والي ویان ابوبکر صدیق د دوشمې پورز ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې تیره جمعه سوي د دوی د شپږو غړو د وجل کېدو ترڅنګ دوه نور ټپیان سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشري احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په وروستي ورځو کې د سختو جګړو ادعا کړې ده. ملګری ملتونه وایي لکه چې روسیې په فبروري میاشت کې په اوکراین کې غیر مواجه جګړه پیل کړې. په اوکراین کې د ملکانو د مرګ ژوبل شمیر تر 0 اوښتی دی. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري په یو اعلامیه کې ویلي تر پرون پورې په اوکراین کې 3301 اتیا ملکان وژل سوي، 3680 نور کسان ټپیان سوي دي. د ملګرو ملتونو په خبره په وژل سوو کې 215 تنه ماشومان هم شامل دي. او روسي ځواکونو د اوکراین د جنوبي بندري شار ماریوپول د فولادو پر یو فابریکه خپلې حملې زیاتې کړې. په دې فابریکه کې د اوکراین دفاع کوونکي او لشت لږه سلطنه ملکیان راګیر پاتې دي. ویل سوي ګڼ دفاع کوونکي ټپیان سوي دي. د تور سمندرګي پر بندري شار اودیسا هم توغندې لګېدلې دي. د اوکراین د صدر اعظم رستیالي ایرینا ویریشچوک پرون ویلي چې په دې فابریکه کې د اوکراین تر زرو زیات مدافعان راګیر پاتې دي. اوستم د هوا حال.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 14. هرات آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 19. کندهار آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 19. مزار شریف آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 22. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 23.
د هوا حال مو د ازادي رادیو په ماشمنی خبری مجله کې واورید. په راپورونو کې راځي ځینو موترز شوزو نن کابل کې لاریون وکړ. د امریکا حکومت خبرداری ورکړ که طالبان د نجونو او شوزو په اړه له خپلو پریکړو تر شا نسی.
موږ له خپلو متحدینو او شریکانو سره له نږدې سلا مشورې کړي. که چیرې دوی له خپلو دې پریکړو په شا نشي، داسې لارې شته چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو.
ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د دولتي ښوونځیو ځینې ښوونکي شکایت لري.
ماشینه په خپل وخت زمان نه راکول کېږي. اوس ساده د ثور میاشت موږ تر اوسه د عمل میاشت ماشینه نه ترلاسه کړه.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه بیا شدیده سوي ده. تر شپږ نیمو بجو په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د مقتدرو شوزو غورزنګ په کابل کې د شوزو د اجباري حجاب په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی په خپل لاریون کې د دې فرمان پر ضد ژغ پورته کړ او ویل چې افغان شوزې د طالبانو لخوا ګراو نیول سوی دی. پر نجونو او ښځو د طالبانو د اجباري حجاب فرمان په کور دننه او له افغانستانه د باندې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ سوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
بیا حملارو کوڅو ته راوتلي څو د هغه څه پر ضد د عدالت غوښتنې غږ پورته کړي چې دوی یې د خپلو حقونو تر پښو لاندې کول بولي. د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ غړو د کابل په شهرینه او سیمه کې په خپل نننی لاریون کې له حجاب څخه د طالبانو د مشر حبت الله اخندزاده په فرمان کې د ځانګړي تعریف په اړه د خپل اعتراض غږ پورته کړ. د دې لاریون یوه ګډونواله مونسا مبارز وایي د هغه څه پر وړاندې چې طالبان په زور غواړي په افغانستان کې پر ښځو تحمیل کړي اعتراض کوي.
موږ غوښتل په هغو شعارونو سره چې د قانون، شریعت او د افغانستان د ټولو فرهنګي ارزښتونو خلاف نه دي، د هغه سپاره چې طالبان یې د حجاب په نوم د خپل باور او فرهنګ پر بنسټ پر افغانستان تحمیلوي ودرېږي.
افغانستان کې په اوسنیو شرایطو او د محدودیتونو په لګیدو سره لاریون کول هم دومره اسانه کار نه دی. هغه تصویرونه چې له دې لاریون په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي او تر څنګ یې د معترضو ښځو له قوله د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عالی منکر وزارت دیوالونه ته نږدې طالب وسلوال له دوی د کړی په شان تاو شوي ولاړ دي. د دې لاریون یوې ګډونوالی ژورالیا پارسی ازادي راډیو ته وویل
اول خو پیش روی تانګ تیل شار نه وینځم
لومړی خو یې د شهرناو د تیلو پمپ سره زموږ مخاوني ولا او روسي یې وویل کچېری تاسو غواړي چې د اجباري حجاب پر ضد لاریون وکړي ولې په سړک ګرځي ولاړ شي او د امر بالمعروف وزارت مخې ته کله چې موږ هلته ولاړو فکر کوم د طالبانو د حوزې او استخباراتو یو شمېر کسان راغلل او له موږ راتاو شول. نږدې دوه ساعته یې موږ ګراوګان نیولي وو. بیا یې وویل پوړونی مو په سر کړی او مخونه مو پټ کړی. موږ ته یې ویل چې بې حجابه یاستې او کافر یاستې. همداسې ترخی خبرې یې کولې.
د حجاب د جبري کېدو په اړه د طالبانو د مشر په فرمان کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې، خو دا هم پکې لیکل شوي چې هغه لباس هم حجاب ګڼل کېږي چې ټول ځان وپوخي او چسب نه وي. لاریون کوونکو میرمنو یو مادي پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي له سیاسي او ټولنیزو جوړښتونو د ښځو لرې کول، پر دندو یې محدودیت، پر مخ یې د ښوونځیو تړل او ځینې نور کارونه هیڅ ډول شرعي، قانوني او منطقي او انساني جنبه نه لري.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پریکړو تر شا نسي له فشارونو سره به مخامخ سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ښځو په اړه د طالبانو تګلاره د بشري حقونو خلاف عمل دی او دا ډول کړنې به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې زیانمنې کړي. متحده ایالات دا خبرداری وروسته تر دې ورکوي چې طالبانو پر افغان جون او ښځو د جبري حجاب فرمان صادر کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې طالبانو ته د سخت دریځ ډلې خطاب وکړ او وی ویل داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي او ټولګډونو حکومت د جوړېدو اړتیا ده، خو طالبانو د دې پر ځای د نجونو او ښځو د زورولو سیاست ته لومړیتوب ورکړی.
موږ له خپلو متحدینو او شریکانو سره له نږدې سلا مشورې کړي. که چیرې دوی له خپلو دې پرېکړو په شا نه شي، داسې لارې شته چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو څو هغه ژمنې عملي کړي چې تر ټولو مخکې له خپلو خلکو سره کړې وي، نه دا چې یوازې نړیوالې ټولنې ته یادونه وشي.
هغه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د بشري حقونو ضد پرېکړو په شا شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې په ټول افغانستان کې افغانانو د هغه فرمان سره مخالفت څرګند کړی کوم چې د ټولنې نیمایي برخه له سختو بندیزونو سره مخ کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن د سشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل حجاب د افغانانو کورنۍ موضوع ده او د زور زیاتی په معنا نه ده.
په موضوع کې فشار واردول د نورو هیوادونو مداخله کول دا معقوله نه ده. هر هیواد ځانته قوانین او ارزښتونه لري. دا د هیوادونو تر لوب منافعو پورې اړه لري. افغانستان یو اسلامي هیواد ده. اسلامي احکام په دې هیواد کې مرول اجرا دي، د قانون په بڼه باندې تطبیق کیږي.
که څه هم د جبري حجاب په اړه د طالبانو فرمان په افغانستان کې دننه او بهر له توندو غبرګونونو سره مخ شوی، خو دوی د خپلې پریکړې د عملي کولو لپاره کار پیل کړی. د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چې د جبري حجاب د عملي کېدو مسؤلیت ورکړل شوی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په کابل کې د ټولو حوزو امیرینو او ولایتي مسؤلینو ته د حجاب د عملي کېدو په اړه روزنیز سیمینار پیل شوی او نن یې وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د اجباري حجاب فرمان او ترخوایي له شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړو بندیز د افغانانو او نړیوالو ترمنځ تریخ برخلیک ته د نجونو او ښځو د تلو اندېښنه راپورته کوي. هغه چې افغان ښځو د طالبانو په لومړۍ پلا واکمنۍ کې درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ماشومان د ملاتړ یو بنسټ ویلي چې افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي.
د دې کوچنیانو مور علیا وایي خپل ماشومان د شپې له لوري وږي ویده کوي او د ورځې لخوا په یو مړې ډوډۍ او اوبو گزاره کوي. علیا چې د تخار ولایت په یو لری کلی کې ژوند کوي، خاوندې په پردی وزمکو کې کار کوه او په ګټلو پیسو یې د کورنۍ نفقه برابروله. خو لس میاشتې وړاندې د علی د کوچنۍ دنیا هغه وخت ړنګه شو چې خاوندې په تخار کې د جګړې له امله ووژل شو او دا د خپلو شپږو کوچنیانو سره یوازې پاتې شوه.
پر موږ یوه بده ورځ راغلې. وږي ماشومان مې ماته او زه مې ماشومانو ته ګورم چې کله له لوږې مري. په کور کې هیڅ نه لرو. دا مرستې چیرته ځي؟ په کومو ځایونو کې چې خلک واسطې لري دا مرستې هغوی ته ورکول کیږي. زما غږ هغه چا ته چې په واک کې دي ورسوئ چې ما سره مرسته وکړي، که نه له لوږې مړه کیږو.
خیدا د افغانستان د هغه زرګونه مېرمنو له ډلې وي چې هر شپه ماشومان په لوږه ویده کیږي او د ورځې سترګې د نورو مرستو ته وي. د افغانستان دی وضعیت نړیوال بنسټونه هم اندېښمن کړي. تازه له ماشومانو د ملاتړ نړیوال بنسټ سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د 10 میلیونه ماشومانو د لوږې خبرداري ورکړي. دغه بنسټ په خپل راپور کې په دې هیواد کې د پراخ مرستو غوښتنه کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې راغلی دی د نویو شمیرونو پر بنسټ په افغانستان کې 9.6 میلیونه ماشومان د اقتصادي ناورین، د اوکراین د جګړې او د اوږدې وچکالۍ له امله هر ورځ وږي پاتې کیږي. په دې هیواد کې د ماشومانو د تلف کېدو د مخنیوي په هدف د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا ده. د ماشومانو د ملاتړ دغه بنسټ په راپور کې راغلی دي سره له دې چې په وروستیو څو میاشتو کې ګڼو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو د پام وړ مرستې شوې، خو لا هم په دې هیواد کې د ماشومانو او لویانو په ګډون 19.1 میلیونه کسان چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي لا هم وږي دي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلی دي چې یوازې د تیرې مارچ میاشتې راپدې خوا 20,000 کسان له قحطۍ سره مخ شوي. حتی موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ویندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
په همدې مسله کې تمکیږو. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د دې ادارې د یو راپور پر اساس په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او وچکالۍ له کبله نږدې 40 میلیونه افغانان له خوړو بې برخې دي. دې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي که څه هم بشري مرستو په افغانستان کې په تېر ژمي کې د خوړو د خوندیتوب ناورین په مخنیوي کې مرسته کړې، خو په دې هیواد کې خلک لا هم به سارې لوږې سره مخامخ دي.
ملګری ملتونه په یو نوی راپور کې خبرداري ورکوي چې د افغانستان له ټول نفوس نږدې نیمایي له لوږې سره مخ دي. په دې راپور کې لیکل شوی په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له امله نږدې 40 میلیونه افغانان خواړه نه لري. راپور کې زیاته شوی د افغانستان له نږدې 30 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 6.6 میلیونه یې په استراري وضعیت کې دي چې خواړه نه لري او 14 میلیونه نور یې د ناورین په کټګوري کې ځای لري. راپور په ګوته کوي چې ملګرو ملتونو او نورو ادارو د پام وړ بشري خوراکي مرستې چمتو کړي، خو افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان، د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو په ملاتړ د غیر دولتي مؤسسو په مرسته چمتو شوی زیاتوي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت خرابېدل او د خوراکي توکو لوړو نرخونو حالات نور هم پسې خراب کړی دی. په دې راپور کې وچکالي، د خوراکي توکو د بیې لوړېدل، د لسیزو اوږدمهاله جګړې اغېزې او د سیاسي لیږد په پایله کې اقتصادي سقوط د لوږې د اصلي عواملو په توګه پیژندل شوي. په راپور کې لیکل شوي نږدې 38% افغانان په نخښه شوي چې بیړنیو خوراکي توکو ته اړتیا لري څو مرسته ورسره وشي. په دې راپور کې د افغانستان د خالص عوایدو کموالی او ترخواي د افغانستان د پراختیايي پروژو درېدل له نورو لاملونو یاد شوي چې د خلکو په ټولنیز ژوند یې منفي اغېز کړی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د دې یادونه هم شوي چې د مې میاشتې وروسته به د بشردوستانه خوراکي مرستو د وړاندوینې کمېدو سره وضعیت لا پیچلی شي. راپور وړاندوینه کوي چې شاید مرستې د افغانستان ټول نفوس ته په کتو 8% راټیټ شي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د ملګرو ملتونو په راپور کې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه شوې. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا وایي په افغانستان کې ټولنیز ژوند او د خلکو وضعیت په هغه حالت کې نه دی چې نړیوالې ښیي. خو د پلازمېنې کابل په ګډون د دې هیواد د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو مخکې په راپورونو کې ازادي راډیو سره له ناسم اقتصادي وضعیت شکایتونه کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو یو شمېر ښوونکي شکایت کوي چې له دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي. دغه ښوونکي وایي چې دې کار له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
موږ ته ماشینه په خپل وخت زمان نه راکول کېږي. اوس
رڼا د کابل ښار د یولسمې ناحیې په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکي ده. وایي تر دې دمه لا د روان لمریز کال د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. دا وایي خاوند یې تقاوت کړی او دوی اوس د دې له معاش پرته کوم بل عاید نه لري.
موږ ته ماشینه په خپل وخت زمان نه راکول کېږي. اوس د ثور میاشته موږ تر اوسه د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی او داسې ویل کېږي چې پس د دې نه شاید د لیسې دورې استادان ته ماشین تخصیص نشته، شاید ور نه کړي.
فرید فروتن چې د کابل ښار په یو دولتي ښوونځي کې خون کې دی هم ورته شکایت لري.
ما مشکلات اقتصادي مواجه سم
له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یم. درې میاشتې کېږي چې معاش مونږ نه اخیسته. یونیسف ژمنه کړې وه چې زموږ معاشونه به راکوي. حکومت هم همدا موضوع بهانه کړه او تر اوسه یې زموږ معاشونه نه دي راکړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ کله چې دوی بیا پر افغانستان واکمن شول د تیر څوارلس سوه لمریز کال د ښوونکو د اسد سنبلی میزان عقرب او قوس میاشتې ماشونه د طالبانو د حکومت او د جدي او دلوي ماشونه د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف لخوا ورکړل شول. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي د ښوونکو ماشونه د پوهنې وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د یوې هوکړې له مخې ورکول شول.
درې اونۍ مخکې وزارت معارف د مالي ریاست او د یونیسف ترمنځ یوه جلسه جوړه سوله. په هغه جلسه کې توافق په دې وسو چې یونیسف به هغه کومو معلمانو ته چې معاشونه نه دي رسولي هغوی ته به معاشات رسوي څومره چې زر ممکن وي.
دی وایي په ځینو مواردو کې مالي وزارت ته د ښوونکو د استحقاقونو ناوخته رسیدل او ځینې تخنیکي ستونزې لامل شوې چې د دوی میاشتني امتیازات په وخت نه رسیږي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د مالیه وزارت وایي چې د دولتي مامورینو د معاشاتو د ورکولو بهیر په عادي ډول روان دی. د دې وزارت د رسنیو د برخې مسؤول حامد ارغندیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د یو شمېر تخنیکي ستونزو له امله په ځینو برخو کې معاشونه په خپل وخت نه دي اجرا شوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې نوریاس نوری د راپورونو په بله ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. خو اوس یوه نړیواله مسله. روسیه د اوکراین په ختیځ کې په ماریوپول کې د مقاومت پر وروستي سنګر د بریدونو ترڅنګ پر بندري شهر اودیسا راکټي بریدونه زیات کړي دي. په عین حال کې د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپا بانک ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله به سږ کال د دې هیواد اقتصادي رکود یو پر درېیمه برخه وي. نور حال په دې راپور کې اوریدلی سئ.
د تور سمندرګي په غاړه پروت د اوکراین په عادي سهار کې د سختو نښتو او پر دې ښار د روسیې د توغندوی بریدونو راپورونه ورکړل شوي او په ماریپول کې هم د اوکراین د مقاومت پر وروستۍ ډلې چې د دې ښار د فولادو په فابریکه کې ایسار د موسکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکراین په ختیځ د لوهانسک، خارکیف او دنیپرو په ځینو سیمو کې هم نن د هوایي بریدونو د خبرداري سیګنالونه اورېدل شوي دي. د عادي سهاري شورا پرون وویل چې پر دې ښار څو توغندې لګېدلې چې یو شمېر ودانۍ ویجاړې کړې دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویلي چې پر یوه مارکیټ او ډیپو اووه مزایل لګېدلې چې یو تن پکې وژل شوی او پنځه تنه نور ټپیان شوي دي. د بلې خوا د برېتانیا د دفاع وزارت نن د استخباراتو په ورځني بولټین کې ویلي چې د اوکراین په اړه د روسیې ناسم تعبیر د جګړې په ډګر کې د ناکامۍ لامل شوی او هغه د دې سبب شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریالیتوب له ویاړ څخه بې برخې کړي. په عین حال کې د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپا بانک نن وویل چې د اوکراین اقتصاد به سږ کال د روسیې د یرغل له امله یو پر درېیمه له رکود سره مخامخ شي. لندن میشتي دغه بانک ویلي چې د اوکراین تولیدات به د مخکینی اټکل خلاف چې په مارچ میاشت کې کړی و شل سلنه نه بلکې دیرش سلنه راکم شي. د بانک مخکینی اټکل لږ وروسته له هغې چې موسکو پر اوکراین پوځي یرغل کړی و کړی و. د بانک دغه راز ویلي چې راتلونکي کال به هم د اوکراین اقتصاد 25 سلنه له رکود سره مخامخ شي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. پر روانو لسو دقیقو کې د راپورونو په بله ټولګه کې د نوریاس نوري ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
دی برخه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. یو شمیر افغانان وایي له یوې خوا د طالبانو د حکومت له لورې له شپږمو ټولګو د پورتو نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو د پریکړې دوام او له بل لورې په ټلویزیوني بحثونو کې ظاهرا د طالبانو د ملاتړو له لورې پر افغان نجونو د فحشا د تورونو پورې کولو دوی سخت اندېښمن کړي دي. که څه هم طالبان وایي دغه ډول تور پورې کوونکي د دوی غړي نه دي، خو عام افغانان پوښتنه کوي چې په دې صورت کې دغه ډول خلک ولې د محاکمو میزونو ته نه راښکل کېږي. دا ډول تورونه عموما هغه وخت لګول کېږي چې کله هم په ټلویزیوني بحثونو کې د نجونو د ښوونځیو په اړه بحث کېږي. نور په دې رپورټ کې
مونږ د مکتب په دوره کې ډېر زیات محدود وو، حتی زمونږ جراب هم کتل.
د کابل اوسیدونکي 25 کلنه هیله چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال په دې ښار کې تر 12 زده کړې کړي، د هغه څل عمل اندېښمنه ده چې د ده په وینا په وروستیو کې ظاهرا د طالبانو یو شمېر پلویان په رسنیزو بحثونو کې د افغان نجونو په اړه مطرح کوي.
مونږ د مکتب په دوره کې ډېر زیات محدود وو، حتی زمونږ جراب هم کتل کېدلی چې مونږ څه رقم جراب پوکو. څه ورسېږي دې ته چې هلته ټابلیټ کا استعمال شي. ټابلیټ کا په هغه وخت کې هیڅوک نه پیژندل، اما دوی غواړي د دې لپاره چې د نجونو لپاره یې ښوونځي بند کړي دي، دوی خپل دغه یو دلیل افغاني ټولنې ته یا هم نړیوالو ته ور وړاندې کړي چې دا هیڅ توجیه نه لري. په دې دلیل باندې نه توجیه کېږي، د دې لپاره نه توجیه کېږي چې دغسې یو کړنه نه وه.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په رسنیزو بحثونو کې د افغان نجونو په اړه ظاهرا د طالبانو د یو شمېر پلویانو لخوا پر افغان نجونو د تورونو لګول زیات شوي.
په مکاتبو کې اکثریت یعنی 93% نجونو.
عبدالغفار کامیاب چې د طالبانو ملاتړی بلل کېږي، څه موده مخکې په یو ټلویزیوني بحث کې وویل چې د تیر حکومت پر مهال د ښوونځیو 80% نجونو د ټابلیټ کا په نوم نشر اوړونکي ټابلیټ کارول. که څه هم د دې موضوع په اړه په ټولنیزو رسنیو کې له سخت غبرګون وروسته بخښنه هم وغوښته، خو داسې مهال چې اوبه له ورخه تېروي. ټابلیټ کا یو ډول نشر وړونکي ټابلیټ دی چې روغ دي کسانې د نشې لپاره استعمالوي. له دې پیښې څو ورځې وروسته د عبدالجامع جامع په نوم یو بل تن چې بیا هم د طالبانو پلوي بلل کېږي، په یو ټلویزیوني بحث کې د تېر حکومت پر مهال قرغه او پغمان د فحشا مرکزونه وبلل. که څه هم د بحث چلوونکي ترې د ثبوت غوښتنه وکړه، خو ښاغلي جامع د بحث تر اخره کوم ثبوت وړاندې نه شو کړی. په دغه شان یو وروستۍ قضیه کې بیا د مولوی شاه محمد په نوم د طالبانو یو غړي چې ځان یې د دعوت ارشاد ادارې کارمند معرفي کوو، ادعا وکړه چې په افغانستان کې د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله د حکومتونو پر مهال د کابل پوهنتون محصلینو پرتګونه نه اغوستل. د ادا کوي چې هغه مهال د کابل پوهنتون د 15 محصلینو له ډلې 1000 نجونې وي. داسې ادعا چې د ځینو په وینا ځکه ناسمه او تهمت بلل کېږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو په تاریخ کې کله هم د نارینه محصلینو په پرتله د ښځینه محصلینو شمیر نه دی زیات شوی. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي دغه ډول ټول تورونه بې بنسټه دي او باید د نه ثبوت له امله تور پورې کوونکو ته سخته سزا ورکړل شي.
آیا دوی د خپل سر په سترګو باندې لیدلی که دا د یو اتهام او بهتان ده؟ زه فکر کوم دا یو وخت دی که هر څوک دغه ادعا لري مهرباني دي وکړي دغه خپله ادعا دې ثابته کړي، او کې ثابته وای نه شي نو هغه جرم چې د بهتان او اتهام او حد کې حرمت پر یو چا باندې لګول کېږي، یو تور په چا باندې لګول کېږي، باید هغه نو په دې باندې تطبیق شي، ځکه چې په اصل کې دوی فاسقین دي.
یو شمیر ولسی افغانان د طالبانو د پلویانو له لوري د دغه ډول بې بنسټه تورونو پورې کول پر افغان جنو ملنډې بولي او وایي د طالبانو حکومت دی په ټلویزیوني بحثونو کې دغه ډول خلکو ته د ګډون اجازه نه ورکوي، ځکه د دوی په وینا د خپلو دغه ډول بې ځایه ادعاګانو په وسیله د افغانانو احساسات ژوبلوي. دوی وایي د طالبانو پلویان غواړي چې په دې ډول څرګندونو سره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع توجیه کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل خو د طالبانو حکومت وایي په ټلویزیوني بحثونو کې په افغان جنو تور پورې کوونکي د دوی غړي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد
هغه کسان چې د بعضې بحثونو کې داسې خبرې کوي چې هغه عام افغانانو په ذهن باندې بدل اثر کړی ده او یا سپکوونکي وي، هغه د اسلامي مت استازي نه دي. یو هم که تاسې تعقیب کوي زموږ نه رسمي کسان دي نه زموږ د پالیسي نمایندګي کوي، بلکې آزاد خلک خپل تحلیل یې کړی او داسې تر کوم ځای پورې دا موضوع د خلکو په ذهن بد اثر کړی موږ هم درک کړی ده او دوی ته ویل شوي دي چې دغه شیان نه ډډه وشي. بیا هم مسؤولو ګانو په دې برخه کې خپل کار وکړي.
خو دا چې ولې دغه ډول کسانو ته سزا نه ورکول کېږي، ښاغلی مجاهدي په اړه څه نه وایي؟ دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه د خپل مشرتابه حکم ته انتظار باسي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 6 4 1.
په کونړ کې 1200 یتیمانو سره د خوراکي موادو مرسته وشوه. په دغه مرسته کې چې د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه ټولنې لخوا برابره شوې وه، اوړه، غوړي، لوبیا، وریجې او خرما شامل ده. د دغه ټولنې مسؤلین وایي د کونړ په ګډون وو ولایتونو کې 3600 یتیمانو سره به دا ډول مرستې کوي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان خیریه ټولنې مرستو ترلاسه کولو ته د راټول شوو یتیمانو غږونه دي. په افغانستان کې د یادې ټولنې یو تن استازي فضل الله صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې نږدې 9000 یتیمانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي.
تقریبا 3600 کورنۍ لپاره د افغانستان کې کونړ ولایت کې د 1200 کورنۍ لپاره ویش پروګرام دی کې 40 کیلو وړې دي، 15 کیلو وریجې ده، 15 کیلو لوبیا ده، 15 کیلو بوره ده، 15 لیتره تیل دي، 2 کیلو خرما.
په کونړ کې د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی د ملک سلمان خیریه ټولنې او له نورو مرستندوی ادارو مننه کوي او ترې غواړي چې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
چې دغه کوم مرست زمونږ د یتیمانو او د شهدا او د بچو سره هغه ته سره کړي ده، د الله جل جلاله په دربار کې هغه ته د دغه اجر عظیم غواړو.
12 کلن زکریا چې پلار یې په تیرو جنگونو کې بجل شوی او خپل هم معلول دی، په ترلاسه کړي مرسته خوښ دی. په کونړ کې په داسې حال کې د سعودي عربستان لخوا 1200 یتیمانو سره مرسته کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په تیرو جنگونو کې په لسګونه زره کسان وژل شوي او کورنۍ بې سرپرسته پاتې شوي چې اوس هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
په دې برخه کې تاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې خو صحتمند به یې. زه یو تن د دولسم ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړپوړو چارواکو او د معارف د لوړپوړو چارواکو نه مې غوښتنه او هیله ده دا چې زموږ تر مخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړئ تر څو خپلې هیلې او ارزوګانې چې موږ یې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کوو ترلاسه کړو. همدارنګه د معارف د لوړپوړو چارواکو نه مې غوښتنه همدا ده چې موږ ته د کانکور امتحان په هکله مطلق وضاحت راکړي. که اخلي مو دی وایي، که کانکور امتحان نه اخلي مو دی وایي، نور موږ د دې ظلم او بې مفهومه ژمنو او وعدونه دې موږ ستړي یو. وسلام.
السلام علیکم. زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو د سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې. پوښتنه یې وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات ورکړی شو چې د مور شودي نشته. نو هغه امر وکړ حکومت چې هر یو ماشوم والا مور ته دې 30 دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرهاو څخه په لکاو باندې کونډې موجودې دي، باید د دې غم وکړو.
دا برخه هم دومره و زنوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو زموږ له نور خبرونو سره پاتې شئ.